درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. تلور بجیدی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وشنې کمی شوې، خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2001 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمېر کسان وایي ټولنیزو شبکو ته لډاره شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوي انجینیر کورنۍ وایي
چې ورزم از ما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی چې بیخي په هیڅ کتاب کې نه وروه.
په کابل کې د هغو انځورګرانو چې پر دیوالونو به یې انځورونه کښل کار درېدلی.
محدود څه چې بیخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار یې خراب شوی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل.
خلکو د ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مخخصلو هغوی هم عین حالت کې، ولې موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی د ورختیانې به یي، ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو دپاره کار وکړي. تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا وه چې دوی کابل ته نه داخلیږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د ښاغلي محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړې مرکه کې ځواب شوې چې ژر به خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر دشمنی که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهره کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی، خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې ګرځول شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 104 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرای او منټن کې مشت کړی شي. شان فیسر د افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کورته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټوټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګه کولو لپاره د دسمبر پر 19مه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سی غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو خونځي د خونړي بریت وام تلین دی. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلې یا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکراتو ته په اشاره ویلي حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناو خلکو قاتلان وبخي. د 2013 کال د دسمبر په 14مه شپه وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم د یو ښوونځي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 138 کسان ووژل او 114 نور ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د ښوونځي ماشومان وو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه د سهار له او د ماښام تر په مزني صفه 12:00 نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وای په ورسته یو څلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیشي کمی شوي، خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خونړی کال وو. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې ښځینه خبري اعلانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه وویني، ټریننګ به وویني، د خپلو مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیری خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2020 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړی وي چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمحیط حشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی حشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو به دا وایم چې اسلامي مرد پر اتک بیس خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده نیزبند ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښ سوي دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نه وایو طبعاً ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نه وایو کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړې دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بېرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ له کاره غورځېدلې دي ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي او په دې سره ډېری خبریالان بیکاره شول په کورونو کې کیناستل حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د یوه هیواد په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوری له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
و هم اوریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. د طالبانو له بیا واکبنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کاروونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تند چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوسټ کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ سې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولې او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې پردی سماج خوړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکړه هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شي راوستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ په صفحه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور ازاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بښنه وکړي خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه ده دوی ته پلار اصل چې ورزم از ما د ورور جسد ته می دروي چې هغه زله مر سره سوي چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو راو چې فزای ور ماته کړی او سترګې ور چولې او مخې ټول کندا غونه واري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمي او اولو ټکولې شیت کړی او به روته لاسړه وی ورزولې.
څوک وحل شوی څوک وحل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کارونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل.
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت.
ما خپل فیسبوک پانه تړلې زکاله یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې. نو ما خپل فیسبوک پانه وتړله خو کله کله یې چک کوم. زنه شم کولای ته طالبانو پاړه سوالی کم
ما ما چیز نشته کنه ملحه طالبو.
د ټولنیزو شبکو یو بل کارونکي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې. د په خبره له همدې عمله اوس ډیر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هیڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبر رسوي دوی وژلې. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې خوای پوسټ نه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اخطارونه ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی د سبیا و تاسو پوسټونه نه کوي او هغه خلک اوس پاتې دي. په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشتي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نشي کولی ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کېږي هغه هر څوک کوي مګر هم منلې ده هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسې اوس فیسبوکونه او ټویټر و چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کېږي موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرتدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین وکړي بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلېږي څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارا نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مقام کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې له منځه وړي. دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راوت کې لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو. خو اوس چې دوی بیا واک ته رسېدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیون ډالر نقد پیسې افغانستان ته انتقال شوې. د افغانستان بانک لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیون امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل شو. د افغانستان بانک لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شوې ستونزو لپاره یو مناسب حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام دا د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کڅوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ راپدې خوا هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره به له دې وروسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړی خونې بیرته ګټې اخیستنې ته سپاري. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرنې سرپرست وزیر جنوبي ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کرنې ریاست ته لارښوونه کړې تر څو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړی خونې ډیر ژر بیرته فعالې کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړی خونې د زر میټریک ټنه میوو او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړې خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې. او د کابل په شهزاده سرای کې نن پنجشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوایې د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وایي نور دا کار نشي کولی. دا هنرمندان وایي چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریس تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو موږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمان محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نو فعالیت نشو کولی او تر اوسه پورې موږ ته هغه زمان خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم سوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشتر نو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغه هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و، ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د تیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي تولیدات یې ښه دي خو بیې ټیټې دي، ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په وروستیو کې د کبانو ګڼ شمېر فارمونه جوړ شوي دي او خاوندان یې وایي چې د کبانو خوراکي مواد او نور شیان ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابر ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو یې بازار کمزوري کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېښت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د میانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهڼیزې ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کړي.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیته غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحي غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وایي خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړي او ډېر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع مونږه یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کما د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږه
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډپ کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې مخکښې شزې پروګرام هم لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لویې جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپله لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویبپاڼې، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار د کاناډا لخوا د 1300 افغانانو د ایستلو هڅه ستایلې ده. هغې د دې پروسې د لا ګړندې کولو غږ کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید اوم تلین ده. د 2014 کال د دسمبر په 14مه شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل، په پېښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم په یو ښوونځي برید وکړ. 148 کسان یې ووژل او 114 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچاچونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس دت محمد ناوک نن 95 ازادي راډیو ته ویل د آسیا فوټبال جام سیالیو پچاچونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په 4 نیټه ترسره کیږي. په دې سیالیو کې به 4 لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په پچاچونه کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې یو لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په 4 ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره 2-4 په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ 2 مخکې د 9 لوبډلو په ګډون پیل شوی. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو کوربتوب نه کوي. ټاکل شوی و د تکواندو د اتلولۍ 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستۍ کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو 3 میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونی لومړی میلمنه اغلی
مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشبسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشبسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. مرزیه جانی
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد ها مننه، سلام تاسو تا طول آوریدون که تا او نور و درن و بلونو تا همچنان.
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لره ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت ده؟ آیا ده ده کم خارجان و لخواد چه تمویلی رکه چنگ؟
به هم لطاس ندیر زیاد ها مننه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر داد خصوصی شرکت ده، تجارتی شرکت ده، خذ و لپاره جور سوائی ده، خذ و لپاره ترالده چه یوش من نارینه هم لومون سر همکاران و ولی زموق مشخص ده هدف داغه و چه مرمون و تباید کاری زمینه برابریسی ده دهیت یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم ندهد. پا مغلوم روی که مثلا ما دری ترون مخ که دا کارون شروع کرل نوم می باید ورته انتخاب کرده و یا متفاوت و جالب نوم باید ورته وی نو دیره حتی می اوکره از اینی نومون می ورته انتخاب کرده و دیره زیاده طرف داره دیده اومسی یا کلی پختو نومون تا انتخاب کم خو متاسفان آقا نومون از ما انتخاب کرده و طول ایسا ادارت که سب کو نو لورا دیوسی نوم ده چه ده هلمند ولایت لتنگ تیر شوی ترال دیتی پا افغانستان پوری مربوط مونه ولی هلمند تره داستین شتون لری نو آماغاو چه دانوم میورت انتخاب که و خپلا برایت ترال دیتی آقا بیا خارجی نوم ده روخنایی ماناور که بی آقا هم یو خ مفهومی که ولی سایی چه دیده نوم تر تنگی ولری چه بالاخره ده جواز لپار مقدقه نوم ورت انتخاب که شروع ده کارم یواز خزینه لباسونه و ولی ده وقت تیری دو سره و گفتل چه ده مردانه جامعه برخه که هم فعالیتون شروع کوده که زمو کار دیزاین کول او جوراول و نو مردانه برخه مو هم برتره شروع کرده چه یعنی مو سرده چه مرمون رو مون سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیریدو سرده چه پیوه حالت که منو گفتل و سمه و خپل تجارت ترشت ور کم مغتا لنور و فرصتونونه هم استفاده و کم بالاخره ده بایکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع که او پدقه و روستین شفاق و میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کل چه یو نواهاری باید پدی برخه که شوه و یو زمان طول هدف ده و چه یو خود ده افغانستان تولیداتونه استفاده مکنه تو که و چه هم ده قیمتی ده بری دیا و چرم ده مثلا و ده تورت نور شاین دقیقه ترچن یوش مرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی برابری شوی وی چه مکنه ده قیمتی ده برونه لست نواواری ده و که چه مکنه دسکولونو که لغنه استفاده کوله کارول که دله و دقیقه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله نوز مو کارم مشخصا تام دو موارد رو تاخیر
اوس هم زمر دو همه ملمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
سلام خوری خاسته خدای دې وکړي چې صحتمن او جوړ او صحیح روغتیا درته غواړم. خوری
که په لومړي سر کې تاسو زمر اوریدونکو ته وایس چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیرخه خوری د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپل یو شرکت لرم لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریح